په پیښور کې د مازیګر درې بجې شروع کوونکو د مشال ریډیو په دې یو بل کړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د ځوانانو غږ درورو خبرونه له مجید بابراو.
ستړي مشې ډومبې د مشال له خبرونو سره ټکی. پښتون ژغورني غورځنګ نن په ټانګ کې د تحریک د یو مشر او د قومي سمرۍ د غړي علي وزیر د خوشي کولو لپاره جلسه وکړه. او شمال په خیبر پښتونخوا کې حکومت وایي چې افغانستان ته وړیدلي ټول وزیرستاني کډوال به پاکستان ته راستنوي. برېټانیا د افغانستان د بشري بحران ختمولو لپاره د نورو سلو میلیونو ډالرو د مرستو ورکولو ژمنه کړې ده. پښتون ژغورني غورځنګ نن په ټانګ کې د تحریک د یو مشر او د قومي سمرۍ د غړي علي وزیر د خوشي کولو لپاره جلسه وکړه. علي وزیر د تیر کال د دسمبر نه د کراچۍ په یو زندان کې دی. په هغه تور دی چې د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د یو جلسې پر مهال د ریاست پر ضد ویناوې کړې وي. خو د علي وزیر وکیلان دا تورونه ردوي. د ټانګ جلسې ته د غورځنګ مشر منظور پښتین ترڅنګ یو شمېر نورو فعالانو او سیاسي مشرانو هم ویناګانې وکړې. د دې نه مخکې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې دا ډول جلسې وشوې چې پکې د علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه شوې وه. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو پر مهال د نظم ادارې پی ڈی ایم ای چارواکو ویلي چې د افغانستان ټول وزیرستاني کډوال به په روان پړاو کې پاکستان ته ستانه کړي. د پی ڈی ایم ای د بیا ودانۍ او د کډوالو د چارو مرستیال مشر عادل دهور د دسمبر په 11مه مشال ریډیو ته وویل چې سمو د وړاندې یو ډل افغانستان ته تللی وو او شپږ زره کورنۍ د ستنېدو لپاره رجسټرډ کړي دي. له افغانستانه د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستنولو بهیر د دسمبر په 10مه پیل شوی دی. په شمالي وزیرستان کې په 2014 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په نتیجه کې یو شمېر کورنۍ افغانستان ته هم کډه شوې وي چې له 2014 زیږیز کال راهیسې شاوخوا 15000 کورنۍ په تیرو پړاوونو کې خپلو کلیو او کورونو ته بیرته ورغلي دي. د پاکستان او امریکا چارواکو د سیمې امنیت د دواړو هیوادونو په تعلقاتو د افغانستان بشري ناورین او په نورو مسلو خبرې کړې دي. د پاکستان د پوځ اماړي کوسانګي آی ایس پی آر په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د دسمبر په 11مه د څلورو امریکایي سینیټرانو یو پلاوی د اسلام آباد د سفر پر مهال د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا سره لیدلي دي. په امریکایي وفد کې سینیټر اوګس کینګ، ریچرډ بر، جان کارنین او بن یامین سیس شامل دي. آی ایس پی آر زیاتوي چې جنرل باجوا ویلي چې پاکستان له سیمه ایزو هیوادونو سره دواړخیزې رابطې او پرمنا پراخې او دوامدار اړیکې ساتل غواړي. نوموړي د افغانستان د بشري بحران ختمولو لپاره په نړیوالې همغږۍ هم ټینګار وکړ. وپاڼه دا هم وایي چې امریکایي سینیټرانو له پاکستان سره په هره کچه د سفارتي همکارۍ زیاتولو لپاره د کار کولو ژمنه وکړه. هلته د پاکستان وزیر اعظم دفتر په ټویټر لیکلي چې وزیر اعظم عمران خان له امریکایي سینیټرانو سره د ملاقات پر مهال امریکا او پاکستان په پیاوړې همکارۍ ټینګار کړی او ویلي دي چې دا د سیمې د امنیت او سوکالۍ لپاره ضروري دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې حکومت د ګرانۍ قابو کولو لپاره اقدامات پیل کړي دي او ډېر ضربا د شیانو نرخونه کم شي. نوموړي د دسمبر په 11مه د پنجاب په میاوالي کې جلسې ته وویل چې په پاکستان کې اوس هم د نړۍ د نورو هیوادونو پرتله ګرانۍ کمه ده. وزیر اعظم د نرخونو کمولو دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د پاکستان د شماریاتو ادارې له تازه شمیرو سره سم په روانه اونۍ کې په هیواد کې د ګرانۍ شرحه 13.5 ثبت شوې ده او یادې ادارې د شیانو نرخونه د نور زیاتېدو هم ویلي دي. او وروستۍ خبر دا چې برېټانیا د افغانستان د بشري بحران ختمولو لپاره د نورو سلو میلیونو ډالرو د مرستو ورکولو ژمنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزیر لی سټراس د دسمبر په 10مه د دې مرستو اعلان کړی. ویلي چې له دې سره به د خلکو ژوند بچولو، د نجونو او ښځو خوندیتوب او د سیمې په ثبات کې مرسته وشي. دا نوې مرستې به د جنس پر اساس د تشدد متاثرینو او د ماشومانو خوندیتوب د کارونو لپاره هم کارول کېږي. له افغانستان سره د مرستو دا ژمنه د جیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ تر هغه بحث وروسته شوي چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره د رابطو لپاره د شریکو اقداماتو په اړه شوي وو. د مشال خبرونه پای.
د مشال ریډیو خبرونه مول مجد بابر اوریدل. او اوس به تاسو ته اوریدونکو د رپورټونو مخکې د ټانک چې نن کومه د پښتون ژغورنې غلسنګ جلسه وشوه، د هغې په اړه معلومات درکو. خپل خبریال اشتیاق مسید را سره د ټلیفون په لیک راغلی دی. مسید صاحب، ستړی مشي او کراته ووایي، مونږ خو داسې خبر شو چې جلسه اوس ختمه شوه، پای ته ورسېده، خو څومره خلک ورته غونډ شوي وو؟ جلسه څومره لویه وه؟ او د دې ویناو په ویناو کې د دې غورځنګ مشرانو څه وویل؟ د تر ټولو غټه غوښتنه، لویه غوښتنه یې څه وه؟
مننه خوشول دا وی هارون بچا صاحب، بالکل د جلسه وس 2 بجې ختمه شولا، چې پښې د پښتون ژغورنه غورځنګ سویلی پښتونخوا د کوټه د چمننا د مرکزی کور کمیټي غړي راغلی وی، شرکت یو کپښې د خیبر پښتونخوا، سوابي، مردان، پېښور او د سوات غړي هم په داسې په ګڼ شمېر شه شرکت وکړي. په دا جلسه شه تر لاس ذرا پر مقامی چې کوم د ټانک اوسې دین کې وی ورسره په ګڼ شمېر شه د سویلی وزیرستان او د قطبی وزیرستان نه ها خلک راغلی وی، او التاپ دا جلسه شه چې کوم په لینډ ماین شه مزور شه وی دی، هغه کسان راغلی وی ورسره بل درک خلکو خپلوان ها په ګڼ شمېر شي راغلي وی، شرکت یې وکړلې. دا جلسې کې شی دا د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم غړي په خپل ویناګانې شي د پاکستان حکومت نه غوښتنه وکړه چې په پښتون سیمه شي دا پښتون ته په وسایل باندې خپل حق ورکړای شي، او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان حکومت نه په سویلی قطبی وزیرستان شي د هدفي وجن مخنیوی وشتنه وکړله، او دا وویل چې دا د لاس د اپریشنونو چې کوم شوی دی دا نه بعد د حکومت ذمہواری ده چې دا کوم هدفي وجن روان دي دا د ختمه کړی شي، او ورسره چې دا کوم لا درکه خلک دي دا د پاکستان آئین لاندې عدالتونو ته دا پیش کړی شي، او په پښتون میشت سیمه کې د قبایلو ترمنځ زمزکانه شخړې دا هم د پاکستان حکومت ختمه کی، او ورسره د پښتون ژغورنې غورځنګ په خپل وینا شي د بلوچستان د گوادر شي چې کوم درنا ناستا دا د هغه حمایت اعلان یې وکړلې، او په پاکستان ریاست نه دا غوښتنه هم وکړه چې د دې د غوښتنې دا ومنلای شي. افغانستان حالات ولې سره د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین دا غوښتنه وکړه چې په افغانستان شي د طالبان واکمنۍ نه بعد پس هدفي وجنې راونه دي، او د عام ولس معاشي حالات د خرابېدو مخنیوی دا وشي، او دا هم وویل چې خاص کر د کوم لینډ ماینونه د ماینونه چې کوم مزور شوي کسان دغه جلسې ته راغلي وي چې د سره دا هم پاکستان حکومت مرستې وکړي، او قبایلي سیمه خصوصي سویلي او قطبي وزیرستان دا د ماینونه صفا کړای شي.
ډېره مننه. کلن را ته وایي مسید صاحب چې دی د غورځنګ چې کوم بندي غړي دي، او په تیره علي وزیر چې هغه یو کال وشو چې په کراچۍ کې بندي دی، قسم یو کیس کې قضیه کې ضمانت شوی دی، بلکې لا پاتې دی، ور باندې تور دی چې د ریاست په ضد وینا کړې ده، په دغه تور هغه بندي دی. د هغه د خلاصولو لپاره هم کوم غږ پورته شو له دې نننۍ جلسې؟
دا نننۍ جلسې په بنیادی چې د کوم علي وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ د سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده هم د اوردا وخت کې راچی زندان شه بند دی، د رهایی د غوښتنې د لپاره دا جلسه، او ورسره حنیف پښتین او ویس عبدال د ور د سره د ژغورنې پښتون ژغورنې غورځنګ نور څومره غړي د پاکستان زندانونو کې شه بند دي، د دغه لپاره احتجاجي جلسه وا، او د ټوله د علي وزیر سره د ټوله بندیانو مرګرو د رهایی غوښتنه وکړه، او دا منظور پښتین دا وویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ تنظیم سازی نه بعد د دې د اولی مطالبه هم دا ده چې د دې د څومره بندیان مرګري دي دا د پاکستان ریاست زر تر زره د زندانونو نه خوشي کی.
او بل دا څه کوم د نام نه کوم پیښه خو نه شو، دا جلسه په خیر خیریت سره تر رسیدا، امنیت صحیح؟
جی بالکل، دا سی لکه پښتون ژغورنې غورځنګ سویلی وزیرستان یا مکین سیمه شه تیرا جلسه شوی، یا وانه شه التا مقامی پولیس دے دیتا دے سیکیورٹی انتظامات کھڑی وی خونن چزر اغلای و دے پشتون جگورن جگورا و پشتون جگورن ورزن زوانان دا سیکیورٹی انتظامات پخپل لاس کشی وی پولیس پا نظر نر آغلی اور جلسہ یولس بجے شروع شوی و دو بجے پر جاری و او د امن سرا خپل سار تا ورسیدله صدا سے واقعا مخته نه راغله
چې
د کوم دی وجنا
صحیح شو ډیره مننه اشتاق مسید اور دن کو زمون خبريال پټان کې جنن پختون غورونه ورزنګ ته مجلسه وکړه دا غي حال راکاو اوس په راځیو بل رپورت ته د خیبر پختونخوا حکومت وايي د شمالي وزستان غ کټول کډوال چې د حال د افغانستان په خوښ کې دي بخپل سیمو ته ستنوي د چارواکو په خبره له حکومت سره د شاوخوا شپږ زره کډوالو کورنیو نمونه راجستر دي دوی زیاتوي نوي کډوال به هم راجستر او خپل سیمو ته د هغوی د ستنولو په چارو کې مرستې ورسره وکړي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د 2014 زیږدیز کال د ضرب عزب نومي عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان زرګونه اوسیدونکي خوست ته کډه شوي ول له دې کډوالو د روانې دسمبر میاشت له لسمې شاوخوا اتش پیت کورنۍ تر دا وخته پاکستان ته ستنې شوې دي مجید بابر نور تفصیل ور
د خیبر پختونخوا د افتونو سره د مبارزې اداره وایي چې د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب عملیاتو په نتیجه کې افغانستان ته اوړېدلې د شمالي وزیرستان ټول کډوال خپل سیمو ته راستنوي دا په داسې حال کې ده چې د 2014 میلادي کال د جون په 15مه پاکستانی پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد ځمکني او هوایي بریدونه پیل کړل چلوجې د حکومتي شمیرې لمخه نږدې اتلکه خلک په کډوالۍ مجبور شول په دغو کې شاوخوا شل زره کورنۍ افغانستان ته اوړېدلې وې د 2015 میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټې نه د دغو کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدو بهیر پیل شو خو افغانستان ته کډه شو وزیرستاني کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره اووه کاله په انتظار تیر کړل د افتونو سره د مبارزې په اداره کې د بیا بادکارۍ او د کډوالو د څانګې مرستیال ډایرکټر عادل ظهور د دسمبر په 11مه مشال ریډیو ته وویل چې مخکې هم په یو شمیر پړاوونو کې تر 500 کورنۍ د علیزو او غلام خان له سرحدي لارو پاکستان ته راغلي ول خو اوس به دا ټولې کورنۍ راستنولې کیږي
دا زمونږ کمیټمنټ دی په کایسونه خاندانونه چې دینو دا دې زمونږ پاکستان سره ولې چې دا کې چې کلیر وي هغه وو پس په لا خو دا شي چې دا کې چې نه دی کلیر او هغه په پنو دی خان لکی تیز اينو کې خپل رعایت اختیاري چې کم نادرا وي ریفایټ خاندانونه دي نو هغه ته به د میاشتې 2000 روپے د منسي سسپنس لونز په تور باندې او 8000 روپے د راشن لونز په مت کې به هم دوی ته ورکو
مشال ویډیو سره په خبرو کې عادل دهول دی اتکړه چې سمو د مخ کې د ډیمه د چارواکو یو ډله افغانستان ته ورغلی وه او هلته یې د راستنېدونکو کډوالو څه د پاسه شپږ زره کورنۍ رجسټر کړې وې خو د دسمبر په 11مه مشال ریډیو سره په خبرو کې په خوست کې د کډوالو د چارو رئیس مولوي احمد احمدي د دغو کورنیو کره شمېره 8020 یاده کړه د احمدي په خبره دا کورنۍ د ګوربز ولسوالۍ سپیری ولسوالۍ لکڼو د ګلانو کیمپ او د خوست د مرکز ترڅنګ په یو شمېر نورو سیمو کې اوسېږي
یقیناً ہوں سردا مہاجرین و کڈوال حکم وزیرستان کڈوال چی دی یاد نور حدود پاکستان و علاقے مہاجرین چی دی ہوں سر ڈیخ کو وقت ارکڑا لو ان شاء اللہ منگ احترام پستر گو تک تلی دی و تروس پر ان شاء اللہ منگ ہپا شوی نہیں دی داغا اوس دی پاکستان طرف حکم ترتیب و تجر شو دا ادا کسون چی اوڑی اور منگ پدی خوش ہو چی اوڑی زکر چخل وطن چختم سی وہ دا حجرت پہ تیرشی اور پدی منگا خوش ہو لی گو دیا خوش ہو لی گو
مشال ریډیو سره په خبرو کې د خوست د والی مرستیال مولوی محمد انور دین پرور وویل چې سوره د مخکې مو د کډوالو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستي کړي
ډیر مننه کوو د نصاب مؤسسې د کارکونکو او مشرانو نه او دوی دلته د وزیرستاني کډوالو لپاره مرسته راوړې ده چې په دې زمي کې په دې سخت زمي کې دی غوی کار پیو شي هغه تقریبا 8020 کورنۍ دي چپی کورنۍ ته 350 ډالر ورکوي او جمله مبلغ چې دا څه کم 3 میلیونه ډالر دی
دا کډوال د شمالي وزیرستان مدخیل دی او زیات آبادی د تحصیل د تخیلو د شیرانی مدخیلو خدرخیلو او مامدخیلو سره تعلق لري د دوی سیمې تر دا محل تصفیه شوې نه دي او په کې د ژوند بنیادی سهولتونه نشته خو د زوی سیدګۍ اوسیدونکي عنایت خان د بنیادی سهولتونو د نشتوالي باوجود د خپل کلی تلو ته ډیر خوشاله دی او د وو کالو په قربتوب د افغان ولسنا منندوی دی
مولا مهرباني عنایت خان دی د شمالي وزیرستان اوسیدونکو اتاړ دلا میرٹر سوا اختر کڑائی دائی ونډه وي واپس ته دوی واو تاریخ وا په شاه خوشی مې د خپل وطن ته دغلی تدریمی وزیرستان ته
د افتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې چارواکي عادل دهور وای چې په تحصیل د تخیلو او د دې کډوالو په نورو سیمو کې د 1900 عرب روپو په لګښت د سکولونو جماعتونو لارو د سکولو د اوبو او یو شمیر نور د بنیادي سهولتونو برابرولو کار روان دی او ډېر زر به دا کډوال خپلو کلیو ته استانه شي چې بیا به یې د ویجاړو شوو کورونو د تاوان لپاره سروې شروع کیږي.
مجید بابر رپورټو د خوست اوسیدونکو پر غلام خان لاره د خلکو ناروغانو د تګ ورتګ په مخ کې د پرتو خندونو لري کول غوښتنه کوي. دوی وايي په افغانستان کې روغتیايي ستونزې ډېر دي چې له وجې یو شمېر ناروغان اړ دي چې د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. بل لور ته پر غلام خان بندر د طالبانو چارواکي وايي د پخوا پرتله ناروغانو ته په تګ ورتګ کې اسانتیاوې پیدا شوې او دوی زیاتوي چې هڅې روانې دي پر دې لار د پاسپورټ او ویزې پرته د خلکو تګ ورتګ پیل شي. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
د خوست د شمال دوه منډه ولسوالۍ اوسیدونکو احمد ګل چې د غلام خان په صفري نقطه کې د خپل ناروغ د انتقال لپاره لڅو ورځو په تمه دی، د مشال رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو غواړي چې دا ستونزه په رسمي توګه د پاکستان له حکومت سره شریک کړي.
مریض فرابي ایګي ضروري په زور نه په زور په شپشل میټر ونسي دغه لتا یلته ته یی چې څلور کا سپین کا سپ نوم پرګدی بیا پرګدی نه گئی نه تر وګیا پر انتظار وکړ دوی نه بیا شپشل نسی بزور تا یلته شپې نه شتا دوی پیدا وکړي چې وزیر خرجه لور شي پاکستان سره وغږیږي ته وایي چې د لیار خلاص کار میرزون دی میرزون په تکلیف دی یلته ډاکټرونه ته وایي په خیس کې چې یلته علاج نه کیږي مجبور دی چې په خبر ته لور شي څلور ورځې پنځه ورځې لاس ورځې په تیر شي دغه وجه نه په خیس کې علاج کیږي نه عمله شي واپس کېته ایسي.
سپینګیری میرولی جان هم چې خپل ناروغ سره غلام خان بندر ته تللی وایي ستونزه دا ده چې په دې لاره لږو خلکو ته د تګ او راتګ اجازه ورکول کیږي خو ناروغان او ناروغ لرونکي د تلونکو خلکو څو برابر ډیر وي.
مشکلات ډیر دي زاد کې موږ ته کم کسونه دا اجازه ورکوي یعنې په کور ځای ته د خلکو ته اجازه زیات شي خلک زیات ولګي مریضان دي دا وخت دا ول مریضان لار بار پروته دي دا په څه شپې پروته دي دلته مخانه کې د ډاکټرانو یې کیس لور شي یا انډیا ته لور شي نو موږ د حکومت نه دغه څیره دا موږ ته کسونه زیات کی امرزون یا چاته تکلیفي دا د ټول زرزر او باس په دې لګي وله.
بلدوري ته د طالبانو د غلام خان ګمرک مسؤلین وای د پخوا په پرتلن اورغان ته په تاګ اورته کې اسانتیا پیدا شوه خو دوی په دې حادثه کې دي چې پر دې لار د پاسپورت او ویزې پرته د خلکو تاګ اورته پیل شي. د غلام خان ګمرک مشر قاری خاندان وای په اوس وخت کې د پاکستان لورې هغه ناروغان چې ډیر عاجل وی لاس په لاس پرېږدي خو نور ناروغان بیا په ترتیب او نوبت سره پرې خودل کیږي.
بل طرف په مونږ باندې بوج دی ځکه چې اوس پرېږدي 50 یا 60 مریضان نو دوی روان 200 مریضان وي نو دغه وجه کې مونږه تکلیف شته مشکل دغه خبر شته خو هغه به ان شاء الله دوی سره وراو مونږ په دې لار باندې داسې لګیایو چې یو عادي شکل تراولو چې بخي بے پاسپورت بے وزیر د خلک زیرا دی ان شاء الله.
د غلام خان لار د نور لار په پرتله کراچي بندر ته خوښه 300 کیلومتر نږدې ده خو د خلکو د پرلپسې غوښتنو سره سره هم تر اوسه د دواړو هیوادونو لخوا رسمي نه ده ترانزیت شوی. د خوست خلکو په دې ولایت کې د میشت وزیرستاني یو کډوالو غوښتنه داده چې د څو کال په خوا په شان دی په دې لار خلکو ته د تګ او راتګ اجازه ورکړل شي.
د مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د پاکستان د شماریات مرکزی ادارې تازه شمیرې خی چې روانه ونې په دې هیواد کې د ګرانۍ شرایط 13.15 ریکارډ شوې ده. د ادارې په وینا په پاکستان کې د 19 خوراکي توکو به نورې هم لوړې شوې دي. په داسې کې د هیواد وګړي حکومت ملامتوي چې د اقتصادي پالیسیو له وجې د دوی ژوند سخت شوی دی. حکومت وایي ګرانۍ د ټولې نړۍ مسله ده او دا چې په پاکستان کې ورباندې د کابو موندلو هڅې روانې دي. د شبیر جان رپورټ.
دا پاکستان بیورو سټیټسټکس یا د شماریاتو مرکزی ادارې هفتوار شمیرو تر مخه په ملک کې د ټماټرو، مسورو، چنو دالو، چینو، صابونونو او نورو لسوتوکو نرخونه روان هفته کې نور هم سیوا شوي دي، ولې د ځینې سیزونو نرخونه راټیټ شوي هم دي. عام ولس د پاکستان تحریک انصاف حکومت نه ګیلمن دي چې کله نه د دوی حکومت راغلی دی نو د ګرانې لړۍ دوامدار ده او ورځ تر ورځه د هر یو سیز نرخونه په بر روان دي. واجد علي چې د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمه کې څوکیدار دي وای چې تیر حکومتونو په نسبت دې حکومت کې ګرانی سوچند زیاته شوې ده.
دې ګورنمنټ کې ډېر زیاته ګرانی ده، ډېر زیات اوړو دغه شان تاسو اوړو لوټونو ته وګورئ، او بل ګورنمنټ کې په 700 او دې کې اوس 1300-1400 کې دغه کېږي. بل دا چې دوی وایي چې یاره موږ یوټیلیټی سول دفاره، تاسو یوټیلیټی سول ته ځئ کنه، اوړو غوړي او چینی اخلي. نو یوټیلیټی سول خو دوی دومره کم دغه لولېږي چې په هغې باندې خو د چا ګزاره هم نه کېږي. دلته خو زیاتره غریبانان خلک دي، ټول مزدور کار خلک دي، بس یو لنده کاته ده روانه ده، الله دې خیر وکړي، خو ډېر زیاتې دنګ کړو.
نو شادلی وایي چې کوم سیزونه د روزانه په بنیاد په کور کې استعمالیږي، د هغې نرخونه یو په دوه شوي دي، خو حکومت سره هیڅ د غریب ولس فکر نشته دی.
دا کوم حالات نن سبا شروع دي، نو خو ټول دنیا ته پته ده، وړي د 180 نه او د 200 نه روان شو په 300 باندې ودرېدو، او د غریب دیاري چې کوم مدنه 500 روپیه روز ده. نو زه حیران دیم چې د عمران خان چې ویل تبدیلی به راځي، نو دا تبدیلی وه چې غریب تباه برباد کوم 100% په غوړو پچینو کې اوس، او 4 سال راپاتې نو حالات بدلی او غریب سړی تباه برباد شو.
د واکمن ګوند وفاقي وزیر علي زیدي د دسمبر په 10 خپل یو بیان کې په لندن کې خبریالانو ته ویلي وو چې پاکستان کې ګرانی د لندن نه کمه ده، خو بیا هم دوی وایي د ګرانی دفاع نشي کولی. دغه ډول د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دریځ لري چې 13 کالو کې ټوله نړۍ کې دا ډول ګرانی په لومړي ځل راغلی ده. دوی وایي چې د دې حکومت پلان لري چې غریب اولس ته بنیادي د استعمال سیزونه په رعایتي نرخونه ورکړي. څه موده وړاندې وزیر اعظم عمران خان خپل یو بیان کې ویلي وو،
کھانے پینے کی چیز امپورٹ کرتے ہیں اور جب دنیا میں ساری قیمتیں بڑھی تو پاکستان میں کیونکہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں،
موږ د خوراک څخه سیزونه زیاتره بهر نه راغواړو، او چې بهر ملکونو کې نرخونه زیات شو نو دلته به هم زیاتیږي، ځکه موږ هم د هغوی نه راغواړو. شل کاله کې دومره په تیزه د خوراک څخه سیزونو نرخونه چرته هم نه دي زیات شوي لکه سخت کال چې زیات شوي دي. دین علاوه حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف تیر حکومتونه هم د موجوده ګرانۍ لپاره ګرم ګڼي، او وایي د پاکستان په تاریخ کې د ټولو زیات بهر ملکی قرضونه چې تیر حکومتونه اخستي وو د دوی حکومت واپس کړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په خیبر پښتونخوا کې د چارو شنن کې وایي په ټولنه کې د عدم برداشت له عمده لاملونو یو تعلیمي نصاب هم دی. د دوی په خبره د سکول په کتابونو کې داسې مواد شته چې زده کوونکي سخت دریځ ته مایل کوي، او باید حکومت دغه خبرې غم وخوري. په داسې حال کې د روانه میاشت په سیالکوټ کې بل وګړو یو سریلکایي وګړی د مذهب د سپکاوي په تور وواژه. حکومتي غړي بیا وایي چې په تعلیمي نصاب کې د سختریزۍ د موادو د تورونه دوی ردوي. یو وایي چې په کتابونو کې د پخوانیو ځینو پخوانیو شخصیاتو د هغوی د کارنامو ذکر د زده کوونکو د ښه تربیت لپاره ضروري دی. تفصیل د انیسی اجمل په دې رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې ځینې څېړونکي وایي چې په تعلیمي نصاب کې د سخت دریځۍ په اړه د موادو موجودګۍ له وجې په ټولنه کې د عدم برداشت پیښې زیاتې شوې دي. دوی د خبره لاغې وروسته مشال ریډیو ته وکړه چې د دسمبر په 3 د پنجاب په سیالکوټ کې یوې پارېدلې ډلې د مذهب سپکاوي په تور د سریلانکا یو وګړی لومړی په وهلو ټکلو وواشو، او بیا یې د هغه مړی وسوځو. تر دې وړاندې د نومبر په 18 د خیبر پختونخوا 400 ضلع په منډړي کلي کې بلبرګرو تر هغې وروسته یوې تاڼې او د پولیسو شپږو چوکیو اور واچو چې پولیسو ورته د مذهب سپکاوي د تورن سړی له سپارلو انکار وکړ. د بشري حقوقو مبارزې سایما منیر د دسمبر په 11 مشال ریډیو ته ویل چې د تحریک انصاف ګوند حکومت پر مهال یو واری بیا په تعلیمي نصاب کې داسې مضامین شامل کړل شوي دي چې د ماشومانو په ذهنونو بد اغیز کوي او تشدد ته لاره جوړوي. نوموړی د پیښور ټیکسټ بک بورډ د 8 ټولګي د اردو په کتاب کې د یو مضمون ذکر کولو سره زیاته کړه،
تاسو کو دلته د خیبر پختونخوا د اووم کلاس اردو کتاب وګوره، دې کې یو مضمون دی غازی علم دین شهید کنه. دا د طالب علم چې دی هغه کو دا وایي، لیکن که چې سیالکوټ کې چې څه هم شوی دی کنه هغه د دې نتیجه ده. څونه نفر تنګي هغه مضمون جوړ شوی دی چې مطلب دلته مونږ هغه ګلوریفای کوو هر شی، چې کله به دا سیزونه به مونږ ګلوریفای کوو نو دا خو مونږ هغه نشو کولی. مونږ بیا خپل دې نصاب نه دا تمه نشو لرلی چې هغه
پغازی علم دین شهید مضمون کې لیکل شوی چې د پاکستان له هند تر بیلیدو وړاندې په لاهور کې د راجپال په نامه یو غیر مسلمان وو چې د یو کتاب په لیکلو سره د مذهب سپکاوی کړی وو. ځینو مسلمانانو دغه د وژنې هڅه وکړه خو ناکامه شول. علم دین وروسته بیا راجپال وواژه، او د دې پترس کې علم دین ته دغه وخت عدالت د 500 سزا ورکړه. د خیبر پختونخوا د ټیکسټ بک بورډ پوخانی مشر فضل رحیم مروت بیا وایي چې د پاکستان له هند تربیه لیدو وروسته تعلیمي نصاب ډیر ښه و، خو د 1915 کال د هند او پاکستان د جنگ او بیا د پوخانی پوځي واکمن ضیاء الحق په وخت کې پکې داسې مواد شامل شو چې په نتیجه کې د نورو مذهبونو لپاره کرکه او عدم برداشت زیات شو.
یو جهادی سړی موږ ته پکار و چې هغه روس سره هم وجنګېږي، افغانستان سره هم وجنګېږي، او هغه په پاکستان کې هم هغه نظر سره وجنګېږي چې کوم روشن فکر دی، روشن خیال دی. دا ټولې خبرې چې ته په کتاب کې ماشوم ته دا وښیې، هغه چې کوم دی الف بې په خنجر او په ټوپک او په دغه سیزونو ورنه تاوېږي، چا باندې خو به سر پریوزي که نه چې زه د دغه شان ته ګیرو شم او ماته د هارونه را واغوستل شي.
خو په سوات کې د یو شخصي سکول المدینه د اردو مضمون استاد برکت علي کاشف وایي چې په ماشومانو کې د کرکې خورولو او عدم برداشت ذمه‌واره یوازې سکول او نصاب نه دی، بلکې کورنۍ ماحول هم د ماشومانو په ذهنیت بد اغېز کولی شي. که څه هم د پاکستان حکومت د مذهب سپکاوي تورنو کسانو د وژنې د ملزمانو خلاف اقدامات کړي او یو شمېر یې گرفتار کړي هم دي، خو په موجوده حکومت دا تورونه پوري کیږي چې په هیواد کې د مذهب سپکاوي خلاف د قانون ناسم استعمال مخنیوي کې پاتې راغلی دی. په دې اړه د خیبر پختونخوا د اسمبلی د لومړني او ثانوي زده کړو د قائمه کمیټې مشر پختون یار خان مشال ریډیو ته وویل دا تورونه بې بنیاده دي چې ګواکې د دوی د حکومت پر مهال په تعلیمي نصاب کې د سخت دریځې مواد شامل کړل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې له نصابه زیاتره هغه مواد لرې کړي چې د تشدد سبب جوړېدای شي.
د نسی اجمل رپورټ وو. د طالبانو له افغانستان سره د هند د مرستو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د نورو مرستو تمه ترې هم لري. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي د هند 1.6 ټنه صحي مرستې کابل ته رسېدلې او دوی پر روغتونونو ویشي. دا مرستې د دسمبر پر 11 کابل ته رسېدلې دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان ننګونکې بشري وضعیت ته په کتو یې له هغه هېواد سره دا مرسته کړې ده. د هند په ګډون د نړۍ هیڅ یو هېواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
طالبان وایي دمګړی چې افغانان له سختو شرایطو سره مخ دي د هندوستان د مرستو هرکلی کوي. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق ورسره له هغه وکړه چې د هندوستان لخوا د طبي مرستو یو محموله پرون کابل ته ورسیده.
د هند حکومت له لوري ترسره شوې مرسته چې 1.6 ټنه ادویه او دارو درمل پکشي و دغه هم رانقل سول کابل ته او روغتونونو ته وسپارل سول. د معلوماتو له مخې په راتلونکو ورځو کې به یو شمېر مهم طبي سامان آلات هم د هند له حکومت څخه کابل ته رانقل سول. په دغه وخت کې چې د افغانستان خلک بشری مرستو ته خوراکي توکو او اولیتوکو ته ډیر زیات ضرورت لري، د هندوستان د حکومت له لوري دغه مرسته چې ترسره شوې ده یو نیک اقدام ده او موږ یې هرکلی کوو.
د هندوستان لخوا له افغانانو سره داسې وخت تازه طبي مرستې شوې چې ګڼ افغانان صحي خدماتو ته د نه لاسرسي او د کافي درملو د نشتوالي له امله له ډیرو ستونزو سره مخ دي. هندوستان تر دې مخکې د 500,000 ټنو غنمو مرسته هم کړې چې اوس په لار ده، او د طالبانو د ویاند ښاغلي وسیق په خبره په افغاني لاروي کې لومړی جلال آباد او بیا کابل ته راورسیږي. د طالبانو بل ویاند بلال کریمی هم ویل چې د هند په سیمه کې یو لوی هیواد دی او دوی د متوازنه سیاست په مخته وړلو سره له ټولو هیوادونو سره اړیکې غواړي او د همکاریو او مرستو تمه ترې لري. هندي چارواکو ویلي د افغانستان ننګونکي بشري وضع ته په کتو یې له دغه هیواد سره طبي مرسته کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون په دې تړاو یو اعلامیه خپره کړې. په اعلامیه کې راغلي چې د هند په دې مرسته کې دارو درمل او صحي بستې شامل دي. د هند دا مرسته به په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون ته د روغتیا نړیوال سازمان د مسؤلینو په لاس رسول کیږي چې د ماشومانو درملنه پرې وشي. هندوستان دغه مرسته په هغه الوتکه کې بار کړی و چې د دسمبر په 10 له کابل نه وی ډیلی ته تللی و او په سبا یې یعنی شنبه باندې بیرته کابل ته ستنه شوه. د هند بهرنیو چارو وزارت د صحي مرستې د اعلان ترڅنګ په خپل اعلامیه کې د دسمبر په 10 له کابل د دیوی شاکتی د عملیاتو په چوکاټ کې چې هدف یې له افغانستانه د هندیانو او نورو خلکو ایستل دي، د لسو هندیانو او د افغان سکانو او هندوانو په شمول د 94 تنه افغانانو د ایستلو خبر هم ورکړی دی. اعلامیه کې راغلی چې د اگست له نیمایي راهیسې 619 کسان تر دې دمه د هند له خوا ایستل شوي چې نږدې 450 د هند اتباع دي. که څه هم په تېرو شاوخوا 20 کلونو کې هند په افغانستان کې د بندونو په جوړولو او ګڼ نورو پروژو سلګونه میلیونه ډالر لګولي، خو له طالبانو سره محتاطانه چلیږي او د مرستو اندازه یې تر پخوا ډیره راکمه شوې ده.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
مشال ریڈیو دا پا پی خبر کے اولیدن کو دا مازیگر درینی میں بجیشوی دا خبرنو لنڈیز با لمجید بابر وارو
پختون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پختین په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې د علي وزیر ترڅنګ د غورځنګ ټول زندانی فعالان دې زر تر زره خوشي کړل شي. نن پټان کې د علي وزیر د خوشي کولو لپاره د احتجاجونو په ترڅ کې د جلسې ته په وینا کې پختین په قبایلي ډلو کې د هدفي وجنو او د ځمکنیو شخړو د خاتمې او په زوره د ورکو شوو کسانو د خوشي کولو غوښتنه هم وکړه. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ادارې پی ڈی ایم ای چارواکو ویلي چې د افغانستان ټول وزیرستاني کډوال به په روان پړاو کې پاکستان ته ستنې کړي. د پی ڈی ایم ای د بیا ودانۍ او د کډوالو د چارو مرستیال مشر عادل دهور د دسمبر په 11مه مشال ویډیو ته وویل چې سمو د وړاندې یو ډل افغانستان ته تللې وه او شپږ زره کورنۍ د ستنېدو لپاره رجسټر کړي دي. د پاکستان او امریکا چارواکو د سیمې د امنیت د دواړو هیوادونو په تعلقاتو د افغانستان بشري ناورین او په نورو مسلو خبرې کړي دي. د پاکستان د پوځ اماړي په څنګه ایس پی آر پاڼه لیکلي چې د دسمبر په 11مه د څلورو امریکایي سینیټرانو یو پلاوی د اسلام آباد د سفر پر مهال د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا سره لیدلی دي. دغو سینیټرانو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره هم ملاقات کړی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې حکومت د ګرانۍ قابو کولو لپاره اقدامات پیل کړي دي او ډېر زر به د شیانو نرخونه کم شي. نوموړي د دسمبر په 11مه د پنجاب په میاوالي کې جلسې ته وویل چې په پاکستان کې اوس هم د نړۍ د نورو هیوادونو پرتله ګرانۍ کمه ده، خو د پاکستان د شماریاتو ادارې له تازه شمیرو سره سم په روانه اونۍ کې په هیواد کې د ګرانۍ شرح 13.5% شوې. بریتانیا د افغانستان د بشري بحران د ختمولو لپاره د نورو سلو میلیونو ډالرو د مرستو ورکولو ژمنه کړې ده. بهرنیو چارو وزیر لیز ټراس د دسمبر په 11مه د دې مرستو اعلان کړی، ویلي چې له دې سره به د خلکو ژوند بچولو، د نجونو او ښځو خوندیتوب د سیمې په ثبات کې مرسته وشي.
د مشال رادیو لن خبرونه مو اوریدل. اوس اوریدونکو د ځوانانو غږ 19 پروګرام په خبرونه کې چې ګولایاز د جمعې پر ورځ په ژوندۍ بڼه کړې وه، په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو او په دې صوبه کې د بشري حقوقو د حالت په څیر موضوعاتو خبرې شوې دي.
د ځوانانو غږ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، سنځو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو، تاسو کوربا ګل ایازم. دا ځوانانو غږ خبرونه ده او دا خبرونه کې را سره د تکنیک په برخه کې اساق امیری دي. د ځوانانو غږ خبرونه څنګه تاسو ته معلومه ده، د خیبر پښتونخوا په ولسو ضلعو کې بلدیاتي ټاکنې ترسره کیږي. دا به په د دسمبر په 19مه کیږي او په دې کې درې قبایلي ضلع شامل دي، پکې مومند، باجوړ او خیبر قبایلی ضلع دي. په دې کې به هم بلدیاتي انتخابات په لومړي وار ترسره کیږي. دا موضوع بسړو او د رواني غړي په دوه مینمای کې به څنګه تاسو ته معلومه ده، د دسمبر 10مه نیټه د بشري حقوقو نړیواله ورځ په توګه لمانځل کیږي. نو په قبایلی سیمو کې د بشري حقوقو حالات او وضعیت څنګه دی، په دې اړه به مدني فعالانو سره خبرې کوو، د قبایلی سیمو ځوانانو سره به خبرې کوو. اول تاسو سره خپل میلمانه معرفي کوم چې ما سره به په دې نمای کې د بلدیاتي انتخاباتو په موضوع ور سره سید محمد چې مدني فعال دي، سیاسي فعال هم دي، غره سره ملمه دي. سید محمد، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه چې وخت مو وېستلو او د مشال رادیو د ځوانانو غږ خبرونه کې را سره نیخ په نیغه تاسو برخه واخسته. را سره بل مدني فعال او د ځوانانو اکثر تاسو زموږ پروګرامونو کې هم اوري، خیال زمان صاحب دي. خیال زمان، تاسو هم په پروګرام کې هرکلی وایم.
السلام علیکم. ډیره مننه چې تاسو مونږ ته په دې موقع کې مو شریک
دا ستاسو پروگرام دی. بالکل، موقعه ټوله ستاسو موقع ده. سید محمد رور، څنګه تاسو ته معلومه ده، تاسو خپل په ډیر فعال کردار لوبوي په قبایلی ضلعو کې. انتخابات څنګه ګوري په قبایلی ضلعو کې؟ په لومړي پړاو کې په دریو قبایلی ضلعو کې انتخابات ترسره کیږي، دې ته څنګه ګوري تاسو؟
جی، ډیره مننه تاسو موږ پروگرام کې انوایټ کو.
خبره ده څه ده لکه څنګه قبایلی سیمه ډېرې زیاتې اوسه پورې وو نه وو ضلع کاغذ الخرم د میمند د وزیرستان د نورو اوسه پورې پاتې شوي دي. کوم مرجع
خبر
جاری انتخابات سکون دی ان شاء اللہ دی تقریبا قبائلی سیمو ټول حقوق سکون وائلیشن شوی دی دی سره به هغه پوره شي مو امید ساتو. خو بیا یا دا درو ضلعو کې انتخابات کول دا ډېر رغو په کار دی چې ایٹ اے ٹائم دومره مطلب محروم پاتې شوی دی ایکسپرٹ قبائلی سیمو په کار دی وو نه وو ضلعو کې په یو ځای باندې انتخابات شي.
خو دا خود حکومت یو هغه دی دیکھی حکومت په پړاوونو کې تقسیم کړی دی ولس ضلع دی نو ولس ضلعو کې د خیبر پختونخوا چې کوم نورې هغه دی په دویم پړاو هم ورپسې د جنوري په شپږم باندې هغه کې به نور دا خیبر پختونخوا نور ضلعو سره به هم دا قبایلی خو دا څومره ارزښت لري ستاسې په نظر باندې دا څومره مهم دی؟
جی بالکل دا هو یو ډېر مهم سٹیپ دی لکه څنګه ما ذکر وکړو انده بلدیاتی انتخابات دي چې د پترو به ټول اختیارات یې غو نیچلې سطح راشي او د کوم نیچلې سطح باندې کوم محروم عوام دی هغه ته به फायदा ورسیږي. او مشال پر کوم یو صوبای پارلیمنٹریان دی کاغه قومي اسمبلی کوم غدي اراکین دی دوی ته د عام عوام اپروچ نه کیږي دوی دومره زیات ډیسټنس ته له عوام او دوی مازه او د بلدیاتی انتخاباتو د دوی د عام عوام څخه محروم عوام د هغه مسایل به حل شي او دی مو امید ساتي چې ځوانانو ته به ډیره زیات مکمل شي بلدیاتی انتخاباتو
دا غي حل زلو ته راځو. دا خبره وکړه چې د ځوانان دي کې څومره ونډل خیال زمان ساس په نظر مانی په مجموعي توګه کومګو ګورو په 2019 کال کې جولای میاش کې د صوبایي اسمبلی انتخابات شوی ول او دا لومړی وار دی چې د فاټا د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا کې د شاملې دروستو الته د مقامی حکومتونو انتخابات تر سره کیږي. تاسو په نظر مانی دا څومره مهم ګام دی او ځوانان دې ته څنګه ګوري؟
ګولان چې ډیره مننه تاسو چې موږ سم دا مکر کړ چې خپل صوبایي خلک چې په دې خبر باندې پوکو او په دې موضوع باندې خبرې وکړو.
صحیح
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې دا قبایلی ضلع چې کومې نوې ضلع مرچ شوي په دې هغه کې هغه چې دی سټیپ بای سټیپ د امپلیمنټیشن روان دی. لکه څنګه چې مونږ مرجر غوښتی وو څه د پاره هم غوښتی وو چې یاره مونږ په دې صوبه کې مرچ کوي نو هغه چې کومې فائدې وي یا هغه کوم څه د پاره مونږ غوښتی وو هغه سټیپ بای سټیپ را روان دي. هغه موقع لکه څنګه چې 2019 کې صوبایي الیکشن وشو زمونږ 2021 کې چې دی هغه صوبایي اسمبلی ته راغله دغه څه اوس په دویم فیس کې دی. نو زمونږ لوکل ګورنمنت الیکشن خیبر پختونخوا د لوکل ګورنمنت الیکشن را روان دی. په دې کې 17-0 الیکشن دی. په دې کې درې چې کوم زمونږ نوې ضلع دی باجوړ دی مومند دی خیبر دی دغه ضلعو نه چې دی دا ور سره شامل دي. په دې چې کوم الیکشن روان دی او زه چې کوم د خپلو ځوانانو هغه رول ته ګورم د خپل ځوانانو هغه انټرست ته ګورم نو مونږ ته ډیره خوشحالي ځکه ملو شي چې یو خو مونږ قبایلو کې ټیلنټ ډیر زیات دی. هغه که د لیډرشپ ته هغه هر څه دی خو ټیلنټډ دی. نو دلته زه پېښور کې چې اوس وګورم دلته کمپاین وګورم او بیا چې د مومن یا باجوړ یا د خیبر مرګرو ته وګورم نو هلته ډیر غوبل روان دی. ولې چې فعل ازل دی او ډیر په شوق سره خلکو په کې ساغه خاص کر نوجوانانو
او هیلم ډیر هیلی هم ډیر زیات دي. او څنګه تاسو خبر وکړه خیال چې دا لومړی وار دی ځکه چې څنګه تاسو وویل چې د پیښور ملګری او خو هر کال څلور کال پسته د غل پسته انتخابات ګوري یا د مقامی حکومتونو خو په قبایلی ضلعو کې دا څنګه تاسو خوشبینه او هیله لري او تاسو چارواکو سره هم خبرې شوې دي چې دا ځل د مقامی حکومتونو چې کوم د انتخابات کیږي نو دې سره به څنګه یو لوی بدلون راشي د خلکو د ستونزې به حل شي او داغوی په کور اوجره باندې موږ څونه هم نمایندګان دي په قبایلی ضلعو کې او هغه سیم کې څومره خلکو سره هم خبرې کیږي نو ټول مشران دا یو غلري یو فکر او غلري یو خوشبینی خای چې رب دې ته خوشاله دي. یو اوریدون کی سره خبرې کو ګور جاغه سپوختنه لري او بیا خیال زمان تر راځم. السلام علیکم سلیم شه.
وعلیکم السلام ګلایا صاحب، تاسو ته د مشال لري اوریدون کو ته جلال وزیر یما د دوبای څخه.
جلال رورا موضوع هم پرته ده او ملمانه هم دي، نو نظرم شریکول شو که پوښتنه لري غم کول شي.
مننه ګلایا صاحب، نظر مې دغه دی کنه چې زمونږ د قبایلو د پاره ډیره د خوشحالۍ خبره ده، ځکه چې مخکې به زمونږ غږ چې کوم د قومي اسمبلۍ غړی به یو چې هغه به ممبر شو کنه، د دې د لارې زمونږ غږ لوړ پوړو چارواکو ته رسېدلو. نو هغه خو ډېره مشکله وه چې هر کلی هر تحصیل ته تللی وای، د هر کلی مسلې اورېدلی وای، بیا د دې سره راغلو صوبایي اسمبلی ته هم زمونږ غړي لاړل کنه. دا بلدیتي انتخابات د دې سره به دا فایده وشي کنه چې د هر تحصیل څخه به ممبر وي کنه، د هر کلی د هر هغه به بیا هغه د هر کلی مسلې ګوري کنه، ځکه چې د هر تحصیل نه چې کله ځانته یو کس شي ناظم شي کنه، نو زمونږ خلکو به ډېرې فایدې ورسي. پښتنه دا کومه وخت ډېر لږ دی کنه چې آیا دې ناظم ته څومره پنډ راځي کنه، او دا ناظم د تحصیل په حساب سره پنډ ورته ملاویږي یا د یو کلی په حساب سره پنډ ورته ملاویږي، او یو غوښتنه چې څوک هم زما غږ غوري کنه، نو خپل ووټ هغه کسانو ته ورکوي چې هغه ستاسو د مستقبل لپاره سوچ کوي. تعلیم یافته کسان وي، تعلیم یافته ځوانان وي، او خوش اخلاقي ځوانان وي. آیا سې د وخت درکولم یو جهان؟
ډیره مننه، ډیره زیاته مننه، ډیره زیاته مننه. خیال ورو تاسو ته پښتنه مو اوریدله، نظر مهم باوری دلو سبا بیل غواره.
بلکل کسنگا چی دووی نور خود خپل نظر پیش کو خو لگا دا چی کم تا پوسو کو چی یارا مطلب دا کم فند چی رزی دات لگا وز نور لگا دوازار اومی سر اگا پالیسی دو جوڑا کرده دا لوکل گورمنٹ یا دوازار تیر آگی ندا بدل دا وز چی دی نو دوی لگا تحصیل چیرمین اگا کرده دی لگا زیلی نازه می ختم کرده دی نو دا گا تحصیل چیرمین تا او ویلی چیرمین چکم دی دوی تا با دا لگا دا پختونفا چکم صوبائی حکومت تی دی نا دا درکاتی چکم فند دی زمونگ ای ڈی پی فند چو آئی ورطا اگا با داریک دی ترازی تحصیل چیرمین تا با دیر زیاد رازی جا پورا تحصیل لی والبانی بایی او دا چکم ویلی چیرمین تی دیتا با دا ویلی چپا لگا مطلب یو کلی مطابق دی علاقی مطابق و دیتا فند رازی ترکیاتی مطابق نو دا کمی چې د تحصیل لیول مسالې دی هغه چیرمین حل کولی شي، هغې کې سکول هم راتلی شي، هغې کې چې دی نو پلونه هم راتلی شي، روډز هم راتلی شي، نورې داسې خبرې دي. د دې نه علاوه ویلی چیرمین ته داسې د کلی مطابق چې کوم کلی کې داسې کوسی دي یا نور داسې واړه واړه کارونه دي یا کمیونټي سینټر دي دغه وغیره وغیره دا حل کولی شي. د دې سره سره لکه څنګه چې دوی ټولو ملګرو دا خبرې وکړې اختیارات دغه دی چې اوس زمونږ به د ایم این ایز یا ایم پی ایس چې دي تاسو ته هم پته ده چې بیا هغه ډېر نایاب شي چې کله الیکشن وګټي
او الیکشن نه پس دا یو هغه دی یا صحیح
چې هغوی ته خو د عامو خلکو رسوي ډېره غټه خبره ده چې زمونږ دغه اثر رسوخ والا چې کومه نږدې خلک وي د هغې رسوي ماته ډېره ګرانه شي. نو دغه خلک چې دي لکه د تحصیل لیول باندې یو سړی کامیاب شي هغه به د هغې علاقې لوکل سړی وي، دغسې د ویلج لیول باندې چې یو سړی کامیاب شي هغه سړی به د هغې کلي لوکل سړی وي، هغې ته به د هر چا رسوي کېږي، هغه به ورزي کور ته، هغه به ورته خپلې مسالې پیش کوي. او نن سبا خو لکه څوک څه پټولی هم نه شي، هر څه ښکاره دي، حکومت هم څه نه شي په ار ټي آی د مخې ته که څه داسې خبره څوک مطلب څه ځان خبروي چې یاره مطلب دلته څومره پنډ راغلی دی.
تاسو په نظر باندې بالکل حقدار او ځوانان او څنګه د مونږ قدرمنه اردوونکي هم خبر وکړله، او دا عمده موقع ده خلکو سره کنه، عمده موقع ده چې خلک هغه خلک منتخب کی یا هغه خلک هغه کی چې ثبات به پښتنم کولی شي.
ډېره ډېره ښکلي ښایسته خبره دی وکړه، لکه فهر زمان ډېره زبردست خبره وکړه چې په کار د سرمایهدار جاګیردار هغه کاس دی نه راولي مین سټریم ته د سکوم بلدیات انتخاباتي ډېر زیات سکوم ګراس روټ لیول نه سټرګل یې کړی دی. هغه یوت هغه د ما و تا د عوام درد باندې پوهېږي، د سرمایهداره طبقه چې کومه دی دغه د پاکستان حکومت سنټرال وو پروینشل سیستم صوبایي وو قومي سیستم یم تاسو ته پاتې ده چې کپټالیزم سرمایدارانه نظام چیرته بتلې ده او کوشش دا و چې عام طبقه ولا کاس یو غریب طبقه ولا کاس مخ ته راولي دا هغه د موته سو ګریونسز موته سو مشکلاتو نه ډېر ښه پیږي
صحیح
کمپیر ټول لکه څنګه د نور سرمایدار
دا خدا پښتني هم ډېر راځي تاسو خبر قطع کوم خو په فیسبوک باندې هم ډېر پښتني دا لایک حسین رور یو پښتنه کړی دا چې ملمنونه دا پښتنه کې چې بلدیاتي انتخاباتو کې یو کلی کونسلر انتخاب به څنګه کیږي او هغه سره به څه اختیارات وي نو خیال روره څومره اختیار به ودی سره
دا چې کوم فتوغه لکه دا کم کسانو چې کیږي دا هر ویل چې هغه چې دین ودا درې جنرال سیټونو هغه الیکشن دی چې هغه مطلب هغه کې مدرې کسان منتخب کیږي چې کم زیات وټونه واغستو هغه چیرمین شي بل وو نایب چیرمین شي بل وو سره ممبر شي یا دین علاوه یو د خزو سیټ ته یو د یوت والا دی یو چې دین هغه د کسان دی او بل د داغه د اقلیت کې چې کم غیر مذهبي کم ځای کې وي نو هغه د پارشته دی او کم ځای کې چې ونه شو هغه سیټ ختم شو نو ټوټل داسې هغه جوړیږي دی چې هغه خپل نشانونه او یا هغه چې بلټ د وټ
پیپر یا
بلټ پیپر وته وای بلټ پیپر چې دی هغه کې مساوی خپل فل کلر ورکړي هغه به یې چیرې مطلب دا د جنرال کونسلر د پاره دی دا د وومن د پاره دی دا د یود د پاره دی دا د کسان د پاره دی
صحیح نو د کې اختیارات خو کزو ته لښانې بددام وایم چې د سره اختیارات چې کوم وړي وړي مسلې چې هغه په دا کونسلران
اختیارات چکم دی دا خو جنرل کونسل چکم چیئرمین دی د سره ای چې هغه مطلب لوکل سټی باندې هغه چکم لګامات او پهلم دا وی چې ترکیاتی فند راځي نو هغه نه مطلب هغه په اعتماد کې غستې شي دا هغه په لاس تو کېږي دا ما خبره ده چې کوم ان یو کار کوي هغه په اعتماد کې غستې درې ما خبره چې کوم تانه تحصیل لګا سور تحصیل نه تانه چې دا مطلب لوکل تانه والا چې کوم سی شو یا سی هغه بده سره کانټیکټ کوي هغه بده
همکاري اور سره کوي په مسلو حل کول دي
او لوکل سره چې کوم جرګي وي حکومت لکه مطلب ول تاسو لاندې کونجو شي سو شي تانه کې به دغه نمائندګي دا به مطلب لکه مطلب یو کې سمته ودان نمائندګي کوي او دغه چې کوم سکول د پرایمری سکولونو شو یا تبي چې دي دا چې لیول باندې دا غي کې څه پرابلمز وي هغه فسیلیټیټ نه وي یا دا وي کې څه هغه د لپاره ترتیبي فند پکار وي نو دغه اختیارات دغه سره شته دي
سر احمد ور سره یو منټ کې تاسو راته دا جواب کوي چې دا نوی منتخب یا د مقامی حکومتونو چې کوم دا غیر راضي استاد دي ودا مسلې حل کی کنه
ان جی بالکل کڅنګ دي نمخ کې هم ذکر وشولو هر ضلع کې انده حال سره د کورمنه دا کورمنه یو د کال وشولو بالکل هر ضلع انده مسایل دي او امید لرو چې دا کوم بلدتي انتخابات کوم نمائندگان روان دي نو دوی به ان شاء الله دا مسایل به حل کی
خیال رو تاسو په اخر کې به څه ویل غواړئ دی بلدیاتی ټاکنو په اړه معنی
زما هو دا ویل دی چې لکه څنګه د مرګري کال کوي او ویلې کوي دا ټول ضلعو کې چې کومه د فاټ او ته ویل کېده هغه ټول دا یو حل دی کنه یا دې کې چې کوم خلکو لکه الیکشن وادي کوي یا الیکشن نه مخکې هغه خو موږ ته دا مخکې نه وایي چې کوم تاسو د ایم پی ایز یا د مینګانو په شان سرمایدار خلک تاسو منتخب کړی هغه ته بیا تاسو رسېږي نه کې خلک بیا په پېښور او په اسلام آباد کې اگر خلق منتخب کې چې هغه خلکو د وسلو څنګه کال چې کوم خپل لوکل کمیونټي لپاره حل ځلې کړی دی هغه ته چې تاسو رسېږي د دوی خبره دا چې کوم تحصیل لیول
تاسو دا غوړه پیغام دی خیال رول زه پوښوم چې هغه خلکو ته ووټ ورکړي چې سبا تاسو پیغه کول شي سبا تاسو کور ته ورتلی شي او تاسو خبره ووري سید احمد رو او خزمان رو ډیره زیاته مننه چې په دې پروګرام کې مر سره برخه واخصله او وختوم بیسلو او ډیر غټورې خبرې مو اوریدونکو سره شریکې ډیر زیات مننه تاسو دوانو په دې نمای کې تاسو دا بحث واوریدلو او ډیر زیاتره زموږ چې قدرمندي په فیسبوک باندې دی او په رادیو باندې دی خوشبينه دي خو دا یو پښتون راپورته کوي چې هغه خلک دیدو په سر اختیارات سی بي هغه به سی بي هغه هم دغه یو خبره ده چې هغه خلک تاسو منتخب کې چې سبات به تاسو پښتنه کول شي د خبرونه په دوه منمای کې څنګه تاسو معلومه ده په پروګرام په پیل کې ما تاسو ویلو چې نن د دسمبر 10 منیټه د بشری قانون نړیواله ورځ ده او په قبایلی سیمو کې نړیوالی ورځ په مناسبت د بشری حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت هلته څه حال دی؟ مدني فعالان څه کوي؟ ځوانانو څه هلې ځلې روانې کړي دي؟ دا به سیلو میلمنو سره خو یو وړوک شان د مالو او د دمیر سو بیا حاضرې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د دمی په منځو مینا کې ما او اساق خپلو کې خبرې هم کولې چې کوم قدرمند دي د فیسبوک چې کوم کتون کې دي هغه پیغامونه هغه غونډي او د دې ترڅنګ چې کوم کالران راځي هغه سره هم خبرې کوو. کوشش کوو چې تاسو وکړئ چې راځه خبرې کوم خو आवाज نه راځي. خدا خپل ټکنیکی همکار سره هم منګه هغه پوره پدې کې موږ سره برخه اخلي. نو د دوی موضوع تر ازو د بشري حقوقو نړیوال ورځ ده په خبري سمو کې سہالات تیر سره مدني فعال مصباحالدین را سره ملما دي. مصباح سلام شي.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
را سره دوی ملبا عنایت سالارزی دي. عنایت تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم.
یو جهان مننه کور ودان.
ډیره زیاته مننه تاسو دوانو له چې تاسو وخت وستلو او د ځوانانو غږ په دې خبرونه کې تاسو بنګ سره برخه اخلي. د بشری حقوقو نړیوال ورځ د په قبایلی سیمه موږ ګورو د پروګرام په لمای کې موږ خو د انتخاباتو خبرې وکړو چې مقامی حکومتونو اوس انتخابات کېږي. د نمخ کې صوبایي حکومتونو صوبایي اسمبلی انتخابات شي بل. نو څنګه ګوري مزبات تاسو د بشری حقوقو په حالت لحاظ سره قبایلی علاقې څنګه
تاسو خبره وکړه که کوم بشری حقوقونه دي، کوم انساني او بنیادی حقوقونه دي د قبایلی سیمو خلک چې کوم دي د ډیر وخت دا غینه محروم وو. بیا چې کله پنځشتم مهینه ترمیم وشو دا غی سره آئینی او سیاسي او چې کوم بنیادی حقوقونه د ډیر حد پورې د قبایلی سیمو خلکو ته میلا وشو او موږ کوشش هم دا و چې د کوم ایف سی آر د تور قانون دی هغه ختم شي. صرف د دې د وجې چې کوم زمونږ د بنیادي حقوقو کوم وایلیشن کېږي په هغه کې کمی راشي او دا به مخنیوی وشي او پایني او قانوني توګه موږ دغه انساني یا چې کوم زمونږ بنیادي حقوقونه دي دغه ترلاسه کړو.
صحیح.
چې کله دغه پنځشتم آئینی ترمیم وشو دا غینه بعد په قبایلي سیمو کې چې حالات کوم وو هغه د ډېر حد پورې ښه شوي وو. خو یو دم پاره کې داسې بدلون رالو چې مونږ ته هغه زوړ حالات مونږ ته یاد کوو، هغه ځاله چې کوم صورتحال واغې طرفه مونږ واپس بوتلو. کوم د وزیرستان خبرو وکړو، کوم د مومند خبرو وکړو، کوم د ورځې خبرو وکړو، نو ډېر زیات بدحال روان دي.
تاسو د بدامنۍ په خوته اشاره کوي.
د بدامنۍ کې کوم دي چې هغه هغه کې یو شمېر چې کوم دي هغه پیخې داسې رامنځته شوې دي چې هغه کې ټارګټ کیلنګ دی، هغه کې بلاس دی، په هغه کې زمونږ مشران چې کوم دی ټارګټ شوې دي، په هغه کې سیاسي کوم وګړي دي هغه هم ټارګټ شوې دي، زمونږ د سکیورټي چې کوم خلک دي هغه هم په دغه پیخو کې ټارګټ کیږي، او چې کوم د انساني هغه حقوقونه دي هغه یو ځل بیا وایلیشن شروع شوی دی. نو دغه ډیره د افسوس خبره ده. نن لسم دسمبر دی په پوره نړۍ کې دغه د انساني حقوقو چې کومه ده هغه عالمي ورځ منځل کیږي، خو د قبایلي سیمو خلک چې کوم دي هغه بیا د یو داسې قسمه بدامنۍ سره مخ دي چې یو نه یو ورځ خامخا د قبایلي سیمو کې داسې پیښه رامخه کیږي چې هلته ماشومان یې غم په جړای، هلته ځنان هم په جړای، هلته چې کوم نور
خلک دي. تاسو په نظر باندې لکه د بشری حقوقو چې کوم ستونزې تاسو یادې کړې، څنګه اوس موږ د یو قدرمن په فیسبوک باندې هم لیکلي دي تنها جان چې د بشری حقوقو نړیوالې ورځ په مناسبت به هغه دا نظر لري چې قبایلي سیمې د ژوند د بنیادي سہولتونو څخه محروم دي او دا غي ډېر مثالونه غي ورکړي دي چې لکه هسپتال دي، سکول دي او داسې نور. عنایت تاسو څنګه ګوري د بشری وضعیت څنګه ګوري بشری حالات د بشری حقوقو حالات په ځانګړي توګه په قبایلي علاقو کې څنګه؟ مزباح ډېر مفصل خبره وکړه، خو تاسو څنګه نظر لرئ؟
یو جهان مننه ټولو اوریدونکو ته سلامونه. او د مزوارو سره اتفاق کوم خو دلته څه خبرې دي چې افغانستان کې چې کوم حالات د پولي اخوا دي، نو د اعلی داریک افیکټ چې کوم دی هغه زمونږ د قبایلي سیمه باندې خامخا راځي.
مونږ وګورو په نږدې وخت کې په افغانستان کې ډېر غټ بدلون رالی، په دفتری کې په دفتری چارو وکارو کې رالی، د هغې انتظامی امور چې کوم دي هغه بدل شو، د هغې پالیسۍ، نو د هغې هم په مونږ باندې ډېر غټ اثرات وي، ځکه چې مونږ د یو بل سره چې کوم دی منصوب خلک یو، مونږ د یو بل د معاش نه واخلئ، د رهایش نه واخلئ، د رشتو پورې واخلئ، دا هغه وي کراس بارډر هغه وي،
دا خو هغه ستونزې دي.
بالکل، بیا هغه سکولونو ته کتابونه چې کوم دی دا غو رسېږي نه.
او دې سره دا د فرشته وزیر یو کمنټ کړی دی چې په وزیرستان کې د بدامنۍ له وجې ډېر سکولونه بند شوي دي، او دلته ماشومان د تعلیم نه هم بې برخې پاتې دي، او دلته چې کوم سرکاري هسپتال دی د ډېرو هغه هسپتال سهولتونو نه هم بې برخې دي، بل چې کوم فنډونه راځي نو سرکاري سکولونو ته هغه سکولونو پورې ته نه رسېږي. دلته بشري خونې هیڅوک
مزبا د فرشته پور سره زه مکمل اتفاق کوم، ځکه چې ما مخکې تاسو ته دا خبره وکړه. لاول خبره د زنانو د تشدد دی، نو ګریلو تشدد په کومه معاشره کې چې کیږي هغه څنګه وي، او هغه د اقام یا چې کوم اولس دی د هغه په ترقۍ کې لاولنی رکاوټ دا وي، ځکه چې د هر یو ماشوم د مور غیږ د ماشوم لاولنی مدرسه ده، نو چې هغه مور تشدد زده وي د هغې په سوچ فکر کې یا په هغې په وجود باندې یا د هغې سره زیاتی کېږي، نو ماشوم دا ګوري او دا زده کړه کوي. بالکل، زه اتفاق کوم د دغه رور د دغه کمنټ سره چې موږ لا د خپلو زنانو سره ډېره په صله رحمۍ باندې ډېر په آرام سره او ډېر د ادب په دایرې کې خبره ده، په کوم خبره زمونږ اختلاف وي، نو هغه اختلاف چې کوم دی د تشدد طرف ته بوتلل نه دي پکار، او په هغې کې زمونږ هم لاس ځکه شته دی چې زه به دا وایم چې خویندو له سبق ویل پکار دي، خو عنایت به بیا وایي چې نه زما خور د سکول ته نه ځي، نو عنایت له پکار ده چې لاول خپل خور سکول ته لیږي، بیا د خور نه دا تپوس کوي چې استاد دې نن راغلی وه سبق
یې عنایت. تاسو خپله دا خبره یاد ساتئ، تاسو خبره وکړه. بالکل مزبا، تاسو ته راځم، مزبا تاسو ته راځم، تاسو څنګه ګوري؟
څنګه تاسو خبره وکړه چې سیکیورټی ادارې کوم دی هغه دا دعوه کوي چې موږ قبایلي سیمو کې امن راوسته دی، چې کمل ته تر حد دی یو سوال خلق دی، دا غینه موږ قبایلي سیمې پاکی کړې دي. خو په دې خبرې حقیقت به زه تاسو ته صرف یو دوه مثال درکم، او د باجوړ به دا درکم چې د باجوړ آبادی په ټولو قبایلي سیمو کې د ټولو نه زیاته ده، خو رقبیل اسد ټولو نه کم قبایلي ضلعه ده. دلته څو ورځې وړاندې محمد الیاس قاری الیاس تاسو به هغه نوم اورېدلی، هغه شهید شو، هغه جنرل کونسل سیټ ته ولاړ، بلدیاتي انتخابات هغه لړاول، او هغې د باجوړ چې کوم هیډکوارټر دی هغه کې دننه وویشتو، هغې په وجه د باجوړ سکولونو سره ووتو، هغه لس دولس ورځو پورې د هغې احتجاج روان و، هغې در نه روانه وه. نو دغه خلک به کمپین څنګه کوي؟ د قاری الیاس غم چې کوم دی هغه ختم شوی نه و، چې دا دې له وروستو د ټیوزډے باندې په ماخام در ماخام ځان شوی نه و، د هغې نه مخکې انسپکټر سید ګل هغه را روانو کور ته، هغې انتهایي بې دردۍ سره شهید کو، او د اوسه پورې د هغه د قاتلانو هېڅ پته ونه لګېدله. د انسپکټر سید ګل شهید چې کومه علاقه ده په هغې کې چې څومره بندیاتي انتخاباتو ته امیدواران ولاړو، هغې ټولو خپل مهم چې کوم دی هغې ځنډولی دی، هغې موټر کړی دی، هغه مهم اوس نه چلی، خلک د سید ګل په شهادت باندې دي. داسې بلا مثالونه دي، څو ورځې وړاندې د باجوړ پر هغه کې بلاسټ وشو، د لیوی الکار چې کوم دوه کسان وو هغه دواړه په هغې کې شهیدان شو، په اناد کلي کې بلاسټ وشو، په هغې کې د لیوی الکار چې کوم وو هغه شهیدان شو. د دغې خلکو څه ګناه ده؟ د دې خلکو جواب چې کوم دی دا به موږ ته څوک راکوي چې کوم د امن دعوه کوي؟ د امن په دغې دعوه باندې زه څنګه یقین وکړم چې روزانه زما کور ته یو نه یو شهید را روان دی؟ زه څنګه په دغې امن دعوه باندې یقین وکړم چې روزانه دلته بلاسټ کېږي، روزانه دلته ټارګټ کلینګ کېږي؟ د سید ګل شهید چې کوم دی دا انسپکټر و، د باجوړ پولیسو انسپکټر و، هغه د خپل شهادت نه مخکې یو ویډیو پیغام جاری کړی دی چې که په ما باندې څه وشو زما ذمهوار به حکومت وي، ځکه دا انسپکټر و، خو د ده نه سیکورټي چې کومه ده هغه
اخیستل شوی. تاسو خبره وکړله، بالکل بالکل اساس خبر پخپل ځای سیدا عنایت تاسو څنګه د مزبار خبر واوریدل د بدامنی پیخه او غي سو مثالونه مرکل د انسپکټر مثال ورکو د غشند خاري لاس مثال ورکو د رسو کې
مو جوړ شو مرکل چې موږ ټول مردا ورو د بدقسمتۍ نه چې زمنګ د سکیورټي ادارې همیشه دا داوه کوي چې موږ اپریشن وکړو په اپریشن کې تبي فیصد او 80% خلک چې کوم دیش دشتګرد او یا چې کوم داخله کی چې بدامنی جوړي هغه موږ الیمینیټ کړو او هغه ختم کړو خو کوبل طرف ته موږ ګورو د دې په بیان کې موږ د دوی نه دا یو پښتنه وکړو دا یو غوړ ته کوچې دا 10% ولې پاتې شي یا 80% ولې پاتې شي
ډیره زیاته مننه عنایت تاسو نه او مزبا تاسو دواړو نه چې په پروګرام کې برخه واخیستل ډیره زیاته مننه تاسو نه خوشاله اوسئ خو ورسته تاسو خما خامه د مشال رادیو د فیسبوک کتونکو او د مشال رادیو اوریدونکو هم دې سره د ځوانانو غږ خبرونه په هم دې ځایران غاړو خپل کوربه ګلیاز او ټکنیکی همکار اساق جان ته اجازه ورکړي خو د مشال رادیو خبرونه به تر ماخام شپږ بجو پورې دوام لري.